محترمو اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوو اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې کبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش لمینې او اخلاص اړه ګېډې ګېډې سلامونه ومنې. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1447 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 15مه نېټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 26مې او د 2020 میلادي کال د اګست له 6مې نېټې سره سمون خوری. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. لا خبرونه وروسته بیا یوه سیاسی تبصره اوریدل شي چې د امریکا په غلیمانه او یو اړخیز پالو سیاستونو د لاوروف نیوکا نومیږي. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کی چې بیا هم د قرآن پلوشه اونیز پروګرام اوریدل شي او بیا هم په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه د رهبری د ستر مقام له نظره ترنوانندې پروګرام درته وړاندې کی چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه سیاسي تبصرې او نور ډېر جالب مطالب اوریدل شي. ولنډ دمه کو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاګوسم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی ابراهیم رئیسی ویلی چې په ټاکنو کې د رای ورکوونکو پیغام عدالت او بدلون غوښتنه ده. خاغلی خطیب زاده ایران پر ضد به هر ډول اقدام ته پریکنده ځواب خبره وکړه. د افغانستان او ایران ولس مشرانو په خپل کې کتنه کړې ده او په دغه کتنه کې خاغلی ابراهیم رئیسی ویلی چې افغانستان د ایران په بهرنی سیاست کې ځانګړې ځای لري. افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د 303 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. پاکستان یو ځل بیا په کشمیر کې د هندوستان په سیاست نیوکه وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په وضعیت بیړنې غونډه جوړوي. سم بشپړ خبرونه، په ټاکنو کې د رای ورکوونکو پیغام عدالت او بدلون وختنه و. د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د خپل لوړ په دستورو کې ټینګار وکړ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پیغام عدالت او بدلون غوښتنه وه. هغلی رئیسی زیاته کړه د بشري او انساني حقوقو حقيقي دفاع کوونکي یو. د اسلام ایران ولسمشر هم دا رازول چې په ایران کې د اسلامي انقلاب طلوع د خپل هیواد په تاریخ کې د ولسواکۍ سیاسي مشارکت او ازادۍ نوې سپرکې پرانسته. هغلی رئیسی جوته کړه د ظلم جنایت په وړاندې چوپتیا او بې دفاع او بې ګنا انسانانو په حقوقو تیرې نه قبلو. د اسلام ایران ولسمشر جوته کړه ظلم او جنایت کا د اروپا او امریکا په زړه کې وی، کا په افریقا، یمن، سوریه او فلسطین کې د مظلوم ترڅنګ به ولاړو. سید ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ د ایرانی ملت پر ضد باید بایکاټونه لغوه شي او لاغې ډیپلوماټیکې طرحې چې دغه هدف پوره کوي ملاتړ کوو. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی ویل چې اسلامي ایران گاونډي ملتونه خپل خپلوان بولي. ایران پر ضد به هر ډول اقدام پریکنده ځواب ولري. د ایران له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سید خطیب زاده د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د سیونست رژیم د ورستی ګواخ په ځواب کې جوته کړه ایران پر ضد به هر ډول احمقانه اقدام پریکنده ځواب ولري. خاغلی خطیب زاده د اسرایلو رژیم ورستی به شرمانه ګواخ ته په اشاره سره جوته کړه دغه شرقواړي کړچار د لویدیز لا لاند ملاتړه سرچینه اخري. خاغلی خطیب زاده په دوام کې ویل مونږه روخانه اعلان کوو د ایران پر ضد به هر ډول احمقانه اقدام کلک ځواب ولري ځکه مونږه ما آزمایي. خاغلی رئیسی ویلی چې افغانستان د ایران په بهرنی سیاست کې ځانګړی او مهم ځای لري. زمون خبریال راپورټ راکوي د ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی له خپل افغان همڅنګ اشرف غنی سره په کتنه کې ویل د ایران ګاونډیان په تیره بیا افغانستان د نوي حکومت په بهرنی سیاست کې مهم ځای لري. خاغلی رئیسی له اشرف غنی سره په کتنه کې همدارنګه د تیرو بریاو او جمهوریت د ساتلو لپاره له افغان ولس خپل ملاتړ اعلان او ټینګار وکړ. له هغه نظام چې پکې د لګکیو په شمول د درستو افغان خاریزو ټول حقوق وساتل شي ملاتړ کوو. په دغه لیدنه کې د ایران ولسمشر وویل چې دوی د افغان دولت ملاتړ کوي او د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کېدو په برخه کې هم د بشپړه ملګرتیا ډاډ ورکوي. د افغانستان ولسمشر ماړې هم ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د دواړخیزو ملګرتیا او په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی دی. همداراز د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلامي ایران د مرستو په قدرونې سره له دغه هیواده مننه کړې ده. افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د 303 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 303 طالبان وژل شوي او 125 نور هم ټپیان شوي دي. دغه وزارت د یوې بیانیې په خپرولو سره وایي چې دغه طالبان د ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، هرات، جوزجان، سمنګان، فاریاب، هلمند، سرپل، نیمروز، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. سرچینه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې همداراز یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي دي. افغان ځواکونو د په خوا کې یو لس بیلابیل ډول ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکی خلکو د دفاعي امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې زی پر زی کړي وو. د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او شان شول. په ورته مهال په لخکرګاه کې د روانو سختو جګړو له امله زرګونو کسان بند پاتې دي او ملګرو ملتو په دې اړه اندیښنه هم څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتو ویندوی دوجا ویک وایي چې مونږ په لخکرګاه کې چې ممکنه ده زرګونو کسان په جګړه کې بند پاتې وي، د خلکو د خوندیتوب او ژوند په اړه ژوره اندیښنه لرو. د همداراز ویلي چې راپورټونه ورکړل شوي چې په هلمند او کندهار کې ډېر شمېر ملکی وګړي وژل شوي دي، د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه د روغتونونو په شمول مهم تاسیسات هم وران شوي دي. شاهدان وایي چې ډېر شمېر کورونه، دوکانونه او مارکیټونه سوځېدلي دي. پاکستان یو ځل بیا په کشمیر کې د هندوستان په کرکجن او کرکیچن سیاست نیمکه کړی ده. د سپورټنیک لا راپورټ سره سم د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې هندوستان د کشمیریانو د ځانګړي هویت په پاکولو او نفوسو په اجباري بدلون کې لا نامناسب او هلو ځلو سره ماته خوړلې ده او د تیرو څلور اویا کلونو په شان به د خپلو حقوقو لپاره د کشمیریانو د روا مبارزې په ځپلو کې کومه نتیجه ترلاسه نه کړې شي. خاغلی عارف علوی همداراز ویلي تر هغې ورځې چې کشمیریان د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ژمنه ورکړي د خپل روا حق ته ونه رسي، د پاکستان حکومت او ملت به د کشمیریانو په څنګ کې کلک ولاړ وي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی لا نړیوالې ټولنې وغوښتل د کشمیر مسالې ته په زیات پام سره د امنیت شورا تر پریکړه لیکونو لاندې خپلې ژمنې پوره کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. د افغان حکومت په غوښتنه نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه ترسره کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا دغه ناسته ورسته لاغې جوړیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تازه له خپل هندي سیال جی شنکر سره د دې شورا د بیړنۍ ناستې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو امنیت شورا پړیزه مشري اوس د هندوستان پر غاړه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید مهم رول ولوبوي څو په افغانستان کې د طالبانو له لوري پیل شوي بې رحمه تاوتریخوالي او تراجډي پای ته ورسیږي. له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو په بې مسؤلیته وتو سره له تیرو څو میاشتو رئیس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه ترسره کوي چې حاضر دمه د افغانستان په ځینو سیمو کې په ځانګړي توګه د هلمند په لخکرګاه او هرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. افغان حکومت متقاعد او بے وظیفه جنرالان او افسران بیرته خپل دندو ته ورغواړي. دا فیصله داسې محال کېږي چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تر بل هر وخت زیات تود شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی دې ته هڅېدلی چې متقاعد او بې دندې افسران او جنرالان په دندو وګماري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویاند وایي چې حکومت فیصله کړې ده چې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته خپلې دندې ته وغواړي او د هغوی له تجربو څخه استفاده وکړي. اجمل شینواری په کابل کې د خبری کانفرنس په مهال ویلي چې دا فیصله د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې چې په پوځي لیکو کې یو ځل بیا له متقاعدو جنرالانو او افسرانو ګټه پورته شي. د ښاغلي شینواری په خبره چې د دغو بې دندې افسرانو او جنرالانو د جلب او جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی دی او عملي چارې هم پیل شوې دي. افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې عملي لارې چارې هم پیل شوې دي او په وینا چې له دې متقاعدو جنرالانو او افسرانو په مشورتي او اجرایي برخو کې ګټه پورته شي. په دې افسرانو او جنرالانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له دندو لرې شوي دي. د دولت چې د افغانستان دفاع وزارت څو ورځې وړاندې د ګڼ شمېر نجونو په ګډون له 15,000 ځوانانو څخه په کابل کې په پوځي اکیډمۍ کې د شاملېدو لپاره آزموینه اخیستې وه. طالبانو په اورزګان ولایت کې تاریخ لیکونکي او شاعر عاطفي وژلې دي. د افغانستان د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې طالبانو د اورزګان په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي له خپل کوره ایستلې او له شکنجه کولو وروسته یې وژلې دي. ښاغلي شیرزاد وایي چې طالبانو په تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د لیکوالانو، شاعرانو، د مدني ټولنې د فعالانو، دینی عالمانو او د ټولنې د نورو فعالانو د وژلو لړۍ پیل کړې ده. د عبدالله عاطفي خپلوان وایي چې نوموړي له اوکران هېواده د اقتصاد او انجینرۍ په برخو کې دوه ماسټري ترلاسه کړې وې او د تاریخ لیکنې او شاعرۍ په برخه کې هم فعالیتونه درلودل. هغه په اورزګان ولایت کې تر ډېره د یوه تاریخ پوه او شاعر په توګه پیژندل کېده. طالبانو تر اوسه په دې حقلا څه نه دی ویلي. سمو دا وړاندې طالبانو د کندهار ولایت مشهور ټوکمار نظر محمد خاشا هم تر نیولو او شکنجه کولو ورسته وژلې وو. د طالبانو له لوري د ملکیانو د وژلو د لړۍ زور اخیستو په کور دننه او بهر اندېښنې راپارولې دي. پر طالبانو تور دي چې په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو نومونو سلګونو افغان فعالان وژلې دي. عربستان د لبنان د حکومت د جوړېدا خند دی. ایرنا خبری آژانس وایي چې د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد یې د لبنان د کابینې د نه جوړېدا او د دغه هیواد د مشکلاتو د نه حل کېدا اصلي خند دی. د لبنان په کورنیو چارو کې په لاسوهونکو څرګندونو کې ادعا وکړه چې د لبنان اصلي مشکل په دغه هیواد د خپلې سلطې د تپل لپاره د حزب الله غورځنګ هڅه ده. فیصل بن فرحان د لبنان د کابینې د جوړېدا له بندون سره په مخامخ کولو کې د سعودي عربستان کارلنګونو ته له اشاره پرته ویلي چې د لبنان له سیاسي ګوندونو غواړو چې له حزب الله غورځنګ سره مقابله وکړي. د سعودي عربستان د خارجه وزیر فیصل بن فرحان دغه له حقیقت څخه لیرې دی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د لبنان د مسلو کارپیژاندي باوري دي عربستان په لبنان کې د کورنۍ جنگ د رامنځته کولو کوشش کوي او ریاست په پاریس کې د لبنان د سفیر مصطفی ادیب لخوا د کابینې په جوړولو کې د خند جوړولو یو مهم عامل دی. سعودي عربستان له سیونس رژیم او ځینو نورو هیوادونو سره په یو ځای په اګمل سیاسي لورو باندې د نفوذ او دباو په ملولو سره د یو کارنده او قدرتمن حکومت په جوړولو کې د لبنان د خلکو هر ډول فیصله او اقدام شنډ کړی دی او لبنان یې یرغمل کړی دی او د ملي او د قدرتمن حکومت د جوړېدا مخه نیولې ده. د دې مهال خبرونه دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
د امریکا په غلیمانه او یو اړخیز پالو سیاستونو د لاوروف نیوکه د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف له کرونا وایروس سره د مبارزې په بیلګې د خپل هیواد د بدلیدو ته په اشاره سره ویلي چې یو قطبي نړیوالې مشرې ته د ستنېدا لپاره د امریکې غلیمانه پالیسي د منلو وړ نه ده. د هغه د وینا له مخې لویدیځوال کوشش کوي چې په نړیوال ډګر کې مشري بیا ترلاسه کړي او په همدې لړ کې د امریکې نوی حکومت د قانون محوره نظم د ډیموکراسي او لیبرل ارزښتونو د راژوندي کولو ادعا مطرح کوي چې په حقیقت کې د امریکې په چورلیستوب د یو قطبي نظام د رامنځته ترلاسه کول لپاره نوی فرمولا حسابيږي. په ظاهر دغه خپل عنوانونو سره د خپل نړیوالې سلطې د راژوندۍ کول لپاره د امریکای په مشرۍ د لویدیس په کوششونو په نیوکو او دغه په غندلو کې د روسیې د خارجه وزیر روخانه دریس په حقیقت کې لدې موضوع سره د مقابلې لپاره په نړیواله سویا د یو قدرتمن او مضبوط بهیر د شتون خود نه کوي. لاوروف پاوری چې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس خپرېدل په نړیوال ډګر کې د ځواکونو د بیا ویش سبب شوی او د نویو اقتصادونو نویو قدرتونو وکړې شول د راڅرګندېدو په حال کې د څو قطبین نظم د یوې برخې په توګه ځان مضبوط کړي. د حالاتو دغه تعویدنه د لویدیز له سخت مخالفت سره مخامخ شوي ده چې همغه شان د مخکینی نظام او اړیکو وختونکې دی. لاوروف تروسه څو ځل او په مختلفو مناسبتونو په نړۍ باندې د خپلو نظریاتو او وختونو د تپلو په لړ کې د لویدیز سلطه پالنې او په تیره بیا د امریکې یو اړخیز پالونکي پالیسي او اقداماتو خبره کړې ده. روسیان باوري دي چې د مسلطو قوتونو او د هغوی د سیالو قوتونو ترمنځ د نړۍ په سویا یوه جګړه نه دومره نوي د رامنځته کېدو په حال کې ده. لویدیزوالو په ځلنو لیبرل ډیموکراسۍ په نړۍ کې د اوچت سیاسي ایډیالوژۍ په څیر انځور کړی دا او حتی د سوړ جنگ له ختمېدو وروسته امریکایي متفکر فرانسیس فوکویاما د تاریخ د ختمېدو خبره رامنځته کړه. دا سیخکاری لویدیزوال ګمان کوي چې ارزښتونه او اهداف یوازې هغه څه دي چې د هغوی له نظره اعتبار لري او هغه هیوادونه چې بل شان عقیده او ایډیالوژي او یا د یو بل تمدن زیږنځې لري په کار ده له لویدیزوالو سره غږ مله شي کیدی شي. په همدې وجه ده چې امریکا روسیا د نړۍ د نظم لپاره یو تر ټولو ستر ګواښ بولي او ورسره د مقابلې غوښتنه کوي، ځکه چې ماسکو لویدیز ارزښتونه چې د ټولې نړۍ د ارزښتونو په توګه تبلیغیږي نه مني او د لویدیزوالو لخوا د نړیوالو قواعدو د احترام غوښتنه کوي. په همدې وجه د لویدیز لخوا د روسیې په خلاف پراخه تبلیغاتي او نفسیاتي جنگ روان دی. نو ماسکو له نظره د لویدیزوالو د دغو هلو ځلو یو ډیر مهم اړخ د روسیې د محدودولو او کمزوري کولو لپاره له دغه هیواد سره د مبارزې په لړ کې غږمله اقدامات دي. د ماسکو له نظره امریکا چې احساس کوي پلانونه او پالیسۍ له هر کلی سره مخامخ نه شوي نو بایکاټي سیاست ته مخه کوي. ماسکو د لویدیز په سیاستونو او اقداماتو کې د بیا کتنې او په نړیوال نظام کې د فعال کردار ادا کولو لپاره د ملګرو ملتو د لا زیاتو هلو ځلو غوښتنه کوي چې په دې سره د لویدیزوالو د زغل لپاره څه داسې میدان چې د هیوادونو د خپلواکۍ او حاکمیت او د هغوی په کورنیو چارو کې د نه مداخلت له اصل په تضاد کې وي باقي پاتې نه شي. د امریکا سیال نړیوال قدرتونه په خاصه توګه روسیا او چین د لویدیز په تیر بیا د امریکې یو اړخیز پالونکي او د بدماشۍ د پالیسۍ سخت مخالف دي او نورو حکومتونو ته د واشنگتن لخوا د دریزونو د ډیکټیشن کولو په نفي کولو باندې ټینګار کړی دی. خو له بلې خوا امریکا د څو اړخیز پالنې د مضبوطېدو سخته مخالفه ده او کوشش کوي چې هماغه شان په نورو هیوادونو باندې د خپلو غوښتنو د تپلو او د زور د استعمالولو له لارې په نړیوال ډګر کې د خپل سری کردار ساتنه وکړي. ایزانو تاسو د تهران راډو یو ساته سارانه خبرونه اور پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ای زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه او نور ډیر څه لوستلی شئ او هم زموږ خبرونه په ژوندې بڼه اوریدل شئ.
د تاریخ پاڼه عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویژې نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یالو اختر د میاشتې له 26 او د 2021 میلادي کال د اګست له 26 نیټې سره سمون خوري. یو سل شپږ نوي کاله پخوا د 1325 میلادي کال د اګست په شپږمه نیټه د بولیویا هیواد له اسپانیا د خپلواکۍ په کسبولو کې بریالی شو او دغه ورځ د دغه هیواد د ملي ورځې په توګه ونومول شوه. پر بولیویا د اسپانیا استعماري سلطه له 14 میلادي پیړۍ د دغه هیواد د بډایه معدنونو په لوټولو سره پیل شوه. پر بولیویا د اسپانیا د سلطې په دوره کې د اسپانیا د استعمار پر ضد د ډیرو خلکو خوځښتونه او پاڅونونه رامنځته شول چې تر ټولو مهم پکې د مشهور جنوبي امریکایي ازادي غواړي د سیمون بولیوار په مشرۍ د بولیوي خلکو انقلاب و. دغه انقلاب له 1309 میلادي کاله پیل شو او ورو ورو د بولیویا په ټولو سیمو کې پراختیا ومونده او په نهایت کې د دغه هیواد د خپلواکۍ سبب شو. یو سل څلور کاله پخوا د 1301 میلادي کال د اګست په شپږمه نیټه یو سکاټلنډي کاشف او طبیب الکساندر فلیمنګ وزیږید. هغه بریالی شو د طب په څانګه کې خپل مدرک ترلاسه کړي. د لومړني نړیوال جنګ په وخت کې فلیمنګ وکتل چې ډیر ټپیان د عفونت په وجه مري، پریکړه وکړه د هغوی د روغتیا لپاره هڅه وکړي. له ډیرو څیړنو وروسته هغه په 1928 میلادي کال کې له دوو نورو هانو چین او فلوری سره د پنسلین ماده کشف کړه. د غدریو پوهانو په 1945 میلادي کال کې د طب په څانګه کې د دغه مهم کشف په وجه په ګډه د نوبل انعام وګاټه. پنسلین نن سبا هم د طب په علم کې ډیر کارندوالی لري. څلور څلویښت کاله پخوا د 1450 لمریز کال د زمري د میاشتې په 15 نیټه د ایران د هغه وخت لومړی وزیر امیر عباس هویدا له 1400 کالو وروسته لیرې کړی شو. د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د غورزن له ځپلو او د هغه له جلاوطنۍ وروسته د هغه وخت لومړی وزیر حسن علي منصور چې په ایران کې د امریکایانو د قضایي خوندیتوب یا کاپیټالسیون د لاهیې د تصویبولو عامل و، د انقلابي ځواکونو په لاس اعدام شو. د منصور له اعدام وروسته هویدا چې د امریکا د سیاستونو او د شاه حکم منونکی و لومړی وزیر شو. له هغه وروسته هویدا 1400 کالو پورې په ایران کې د امریکا د ناروا ګټو د ساتنې او د باچا د خائنانه او ځپونکو سیاستونو د اجرا کولو مامور و. خو په 1450 هجری لمریز کال کې کله چې باچا د امریکا په غوښتنه اراده درلوده چې ځان په ظاهره د پرانیست سیاست فضا او اصلاحاتو پلوی وښیي، هویدا یې لیرې کړ. یو نیم کال وروسته د ایران اسلامي انقلاب بریالیتوب ته ورسید او هویدا د اسلامي انقلاب په محکمې کې له محکمې وروسته د کلونو خیانت، ځپل او په ایران کې د ساډوبۍ رامنځته کولو په وجه اعدام شو. څلور دېرش کاله پخوا د 1486 لمریز کال د زمري د میاشتې په 15 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي پوز د عملیاتي ځواک مرستیال سرلشکر پیلوټ عباس بابایی د عراق له تیرګرو سره په مقابلې کې شهید شو. بابایی چې د ایران له میړني او زړسواندو او ایمان لرونکو پایلوټانو څخه و، په 1498 لمریز کال کې د قزوین په ښار کې وزیږید او د زده کړو د لومړنیو مرحلو له تیرولو وروسته پوست ته ولاړ او څه موده وروسته د پیلوټۍ له پوهنځي فارغ التحصیل شو. بابایی د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته او د ایران پر ضد د عراق پخوانی رژیم د تپلي جنگ په پیلېدا سره په ټول جدیت سره د عراقي تیرېګرو پر ضد مبارزه ته مخه کړه. هغه به تر ټولو ګران عملیاتي الوتنه په میړانه او مهارت سره اجرا کاوه او بالاخره د خلکو له ښه خدمت او د اسلامي انقلاب په لاره کې له ډیرو قربانیانو وروسته په همداسې ورځ شهید شو.
د تهران ریډیو پښتو خبرونه اوس په سپوږمکیدو چینلونو هم په لاندې ډول اورېدلی شي. هارد بارډ ای دیارلس یوازې د افغانستان لپاره، فریکوینسي 12,420، سمبل ریټ 9,900، پولرایزیشن ایچ. یوټیل سیټ فریکوینسي 12,498، سمبل ریټ 9,020، پولرایزیشن ورټیکل 3/4. ایران سیټ یا بدر 123.3، سمبل ریټ 15,300. ګران مینوال، زمون خبرونه زمون په ویب پاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شي. درک دی parstoday.com/ps.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
صلی الله د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود. او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د قران د پلوشو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، ستاسو د سلامتیا په هیله په دې برخه کې به د جاسیه سورې له 15 تر 20 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. عزیزانو، ستاسو د سلامتیا په هیله په دې برخه کې به د جاسیه سورې له 15 تر 20 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر به تاسو ته وړاندې شي. په سر کې مو پام را ګرځوو د جاسیه سورې د 15 آیت تلاوت، هلته چې لوی رب داسې فرمایي:
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون.
هر څوک چې نیک عمل وکړي نو د خپل ځان لپاره یې دی، او څوک چې بد وکړي نو په همدې ضرر دی، بیا به خاص خپل رب ته تاسو بیرته بیول کیږئ.
عزیزانو، د تیر پروګرام په وروستي آیت کې په یو ډول له هغو کسانو چې د قیامت انکار کوي چلند ته اشاره وشوه. دا آیت فرمایي: گمان مکوی چی ستاسو ایمان او کفر یا مو اطاعت او نافرمانی خدای تا کما گته او تاوان رسوی. چوک چی یو کار کبی نتیجه پا خپل حقت رسیجی او پا قیامت کی بای پایل ووینی. کت مت ده هغا استاد پشان چی زدکون کو توایی که سبق ووایست او که وی نوایست، گته او تاوان پخپل تاسو تگرزی، ما تا هیچ گته او تاوان نلری.
ایزانو لدغا آیتون سخز دکوو چی لمری د خدای لخوا د انعام او سزاور کولو نظام د انسان پنیکو او بدو عملونو ولار دی، او ټول انسانان د الهی قانون په وړاندې یو شان دی. دوهم دا چې خدای تعالی له انسانه بی نیاز دی، او الهی تعلیمات په حقیقت کې په خپل د انسان د ودی او کمال لپاره دی. اوس د جاسیه سورې د شپاړسم او اولسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
یقینا موږ بنی اسرائیلو ته کتاب او حکم او نبوت ورکړی وو، او دوی ته مو پاکیزه سیزونه روزی کړی وو، او موږ دوی ته د خپلې زمانې په خلکو فضیلت ورکړی وو، او موږ دوی ته د دین په کار کې ښکاره دلیلونه ورکړی وو. نو دوی اختلاف ونه کړ مګر وروسته له دې چې دوی ته علم راغی د خپل منځي زد او حسد په وجه. بے شکه ستا رب د قیامت په ورځ د دوی په منځ کې په هغو خبرو کې فیصله کوي چې دوی به په هغو کې اختلاف کاوه.
ګلونو اوریدونکو، د آیتونه هغه لوی نعمتونه ته چې خدای تعالی په تیرو زمانو کې د بنی اسرائیلو قام ته ورکړی وو، اشاره کوي چې د اسلامي امت لپاره د عبرت درس شي. په سر کې د آسماني کتاب نعمت حکومت ته د رسیدلو او د پیغمبرانو د بعثت خبره کوي، او بیا هغه پاکې روزي یادوي او فرمایي د دغه لورینو په وجه هغوی د خپلې زمانې پر خلکو لوړاوی وموند، خو افسوس چې له یو بل سره د حسد او سیالی په وجه په سختو اختلافونو اخته شول، سره له دې چې حق ورته روښانه وو او د الهي کتاب په اساس د حقیقت د پیژندلو لپاره کافی دلیلونه په اختیار کې لرل، خو له اختلافه یې لاس وانه خسته. هغوی هم هغه شان اختلاف او تفرقه جاری وساتله تر دې چې خپل طاقت او سترتوب یې له لاسه ورکړ او له حکومته لیرې کړای شول.
ایزانو، له دوو آیتونو څخه زده کوو: اول دا چې مادي او معنوي نعمتونه باید له خدایه وګڼو او ترې سمه استفاده وکړو چې په همدې دنیا کې هم لوړاوی وموندو. دوهمه دا چې د حکومت او نبوت ترمنځ هیڅ ټکر نشته او سیاست باید د دینی ارزښتونو او اصولو په اساس وي. خدای تعالی په خلکو کې غاړې خلاصې کړي او د حقیقت د پیژندلو او پرې پوهېدلو لپاره یې هغوی ته روښانه دلیلونه ورکړي دي، نو په قیامت کې له هغوی پوښتنه هم کولای سي. څلورمه دا چې یوازې پوهه او پیژندل کافي او ژغورونکی نه ده. ډېر داسې کسان شته چې د باطني زد او حسد یا دشمنی په وجه حق نه مني او په ټوله کې اختلافات اچوي. اوس د جاسیه سورې له اتلسم تر شلم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
بیا موږ ته د دین په معامله کې په واضحه لاره باندې ودرولې، نو ته د دې پیروي کوه او ته د هغو خلکو د خواهشاتو پیروي مه کوه چې نه پوهیږي. بې شکه دوی به د الله په مقابله کې استا هیڅ په کار را نسی، او به شکه ظالمان چې دی د دوی ځینې د ځینو نورو دوستان دی، او الله د پرهیزګارانو ملګری دی. دا قرآن د خلقو لپاره ښکاره دلیلونه دی او هدایت او رحمت دی د هغه قوم لپاره چې یقین کوي.
عزتمن اوریدونکو، د بنی اسرائیل قوم د کیسې له بیانولو وروسته دا آیتونه د اسلام پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: موږ ستاسو لپاره هم شریعت او د حق دین په لور روښانه لاره وټاکله چې پر اساس خلق د توحید دین ته وبلي. البته مشرکان او مخالفان به ستا په وړاندې ودرېږي، او ستاسو د دین د خپراوي د مخنیوي لپاره به درته ځینې وړاندیزونه کوي، خو د دین په سر هیڅکله له هغوی سره سازش او معامله مه کوه. ای پیغمبره، د حق په لاره ټینګ ودرېږه او پرې پابنده ووسه. یوازې د خدای اوامر پوره کوه، او د مخالفانو غوښتنې ته هیڅکله توجه مه کوه او پروایې هم مه کوه، ځکه چې خدای تعالی یوازې د پرهیزګارانو سرپرستی او هدایت کوي، خو ظالم او زیاتیګر کسان یوازې د خپل ځان پشان کسانو ملګرتیا او دوستی کوي، او د خدای په وړاندې چاته تاوان نشي رسولای، یا څوک د خدای له سزا نه نشي بچ کولای. همدا قرآنی آیتونه چې پر تا نازل شوي ستا لپاره کافی دي، ځکه چې د ژوند په ټولو برخو کې د صحیح لید او بصیرت او د عامو خلکو لپاره د لیدلو وسیله دي. بېله شکه هر څوک چې وغواړي د یقین مرحلې ته ورسیږي، دغه کتاب هدایتونی او له خپل خاص رحمت یې برخمنه وي.
ایزانو، دغه آیتونه موږ ته پنځه مهمې ټکي ښیي. اول دا چې الهي دینونه هر یو حق او حقیقت ته د رسیدلو لپاره بېله لاره لري، خو د هغو ټولو روح یو دی. اسلام دین هم د تیرو پیغمبرانو د دین په دوام کې راغلی دی. دوهمه دا چې څوک چې د خدای له لارې پیروي ونه کړي، مجبور دی چې د خپل هوا او هوس او یا د نورو پیروي وکړي چې د علم او پوهې او صحیح درک په اساس به نه وي ولاړه. دریمه، د جاهلانو د بې ځایه غوښتنو پیروي د هغوی د ولایت او سرپرستۍ د منلو او له الهي ولایته د لیرې کیدلو په معنا ده. څلورمه دا چې دینداری باید د بصیرت او پوهې په اساس وي چې اطمینان او یقین ته د رسیدلو سبب وګرځي. پنځمه دا چې قرآن په ټولو فکري، اخلاقي، ټولنیزو، سیاسي او کورنیو زمینو کې د بصیرت او رڼا وسیله ده.
له پاک خدای څخه غوښتنه کوو چې موږ هم د دیندارو او با بصیرت خلکو څخه وشمیری. عزیزانو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وختم دلته پای ته رسیږي. که خدای کول په بل پروګرام کې به هم همدغه مطالبو ته دوام ورکړو. تر هغه مو په لوی خدای سپارو او ستاسو د وړاندیزونو او نظرونو په تمه هم یو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلپاتې امنیت.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د پایدار امنیت مؤلفه تر عنوان لاندې ټولګې له اولې برخې سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې په سیمه کې د ناامنۍ د جړو څیړنه شوې ده چې غواړو له تاسو سره یې شریک کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې را سره ملګرتیا وکړئ.
خوګو دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب له بریالي توب وروسته به لویدیځي آسیا کې د امریکا لخوا ورانکار اقدامات او لاسوهنې پیل شوې چې د ډلیز امنیت او ثبات د کمیدو سبب شوي دي. په سیمه کې د امریکا پوځي لاسوهنې له یوې خوا، په سیمه کې د پردیو د پوځي شتون د زیاتېدو سبب شوي، او له بل پلوه دغو لاسوهنو د سیمې امنیت له سیمې د بهرو اړیکو او غیر رغنده سیالیو لاس هم پریښی دی. له دې امله په سیمه کې د تلپاتې امنیت د مؤلفو په لړ کې د اسلامي انقلاب د مظم لارښود لخوا په ماتره شویو لیتوګو کې یو مهم ټکی په سیمه کې د ناکراریو د جرړو د بیا پیژندنې په ضرورت او اهمیت باندې د دوی بیا بیا ټینګارونه دي. په دې اساس په کلي توګه دښمن پیژندنه او په دې لړ کې په مشخصه توګه د امریکا رول پیژندل د اسلامي انقلاب د مظم لارښود په بیاناتو کې تر ټولو ډیر تکرار شوي مطلبونه دي. په دې باب د دوی لخوا ډیره زیاته محتوا تولید شوې ده، او دا بس له مختلفو اړخونو په درو سویو د پام او بیانولو وړ ګرځېدلې دي. لومړنۍ سویا دغو لاسوهنو ته تاریخي کتنه او تجربو او مستنداتو په اساس د سیمې د ولسونو په برخلیک باندې خرابوونکي اغیزې دي. دویمه سویا د سیاسي او اقتصادي اړخونو او په لویدیځي آسیا کې د امریکا د لاسوهنو او مخو څخه د رامنځته شوي کلتوري خرابتیا بیانول او څیړل دي چې په وروستیو څو لسیزو کې تجربه شوي دي. دریمه سطح د سیمې له ناکراره کولو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوري نظام له ضدیته د امریکا د مخو او علتونو څیړنه او جړه موندنه ده. دغه موضوعګانو ته د اسلامي انقلاب د مظم لارښود هر اړخیزه کتنه د هغو ګواښونو او زیانونو د کره پیژندنې د اهمیت ښودنه کوي چې ډلیز امنیت یې په نښه کړی دی. په دغو کې تر ټولو مهم تاوان په لویدیځي آسیا، اسلامي نړۍ، مرکزي آسیا او شمالي قفقاز په تیره بیا د ایران په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا، اروپای اتحادیې او د ناټو د فوجي نفوذ د ساحې پراختیا ده.
اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې لړ کې په موجودو حقیقتونو باندې د 1993 کال د مرغومي یا جدید میاشتې په 28 نیټه د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او ورسره پلاوی د کتنې په شمول په مختلفو سفارتي ملاقاتونو او مناسبتونو کې ټینګار کړی دی، او د سیمې نامناسبو حالاتو ته په اشاره سره یې فرمایلی دی. د دې حالت وجه د امریکا او د هغې د انډیوالانو فساد جوړونې او ورسره د مقابلې یوازنۍ لارې د سیمې په داخلي ملګرتیاو باندې تکیه ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود ټینګار وکړ، البته ځینې په تیره بیا هغه کسان چې د دنیا له هغه سره نه دي سیمې ته راغلي، د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا او پراختیا ته ګروهنه نه لري، خو دا موضوع په هغوی پورې هیڅ اړه نه لري، او د سیمې هیوادونه او ولسونه نور داسې حکمونه او لاسوهنې نه مني. دوی څرګنده کړه د سیمې اوسنۍ حالات له مخکې نه زیات د سیمې د هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او د پردیو له القاعاتو نه اغیز منېدو ته ضرورت لري. د سیمې د چارو تکړه کارپو او شناندی سعدالله زاری د معظم رهبر په څرګندونو کې د مطرح شویو ټکو د اهمیت په څېړنه کې وایي، امنیت داسې معقوله نه ده چې د یوې ډلې خوښ وي او د بلې ډلې نه وي خوښ. لا پاتې دا چې د یو سیاسي نظام ځنډول مخکې له دې چې لپاره یې کومه مقبوله بدیله طرحه نه وي د هیڅ چا لپاره ګټه نه لري. تجربه ښودلې ده چې د دې حقیقتونو بیانولو په ډیرو پیچلو مسایلو او د کړکیچونو په اوج کې کرای شوي دي. د ولسونو د دښمنانو له دسیسو سره په مخامخېدنې کې د ولسونو او حکومتونو د سر او مال تاوانونه کم کړي. دغه سیاسي او خیاري متقابلا د دښمنانو لګښتونه یا تاوانونه زیات کړي دي او هغوی د ماتې منلو ته اړ کړي دي. دوی همداشان د عراق د وزیر اعظم په کتنې کې څرګنده کړه امریکایان د خپلو لفظي څرګندونو په اپوټه د عراق د اوسنیو سیاسي فعالانو ټولګه او ډیموکراسي د ځان په تاوان ګڼي. امریکایان او په سیمه کې د هغوی انډیوالان د اوسنی ډیموکراسۍ او د واکمن بهیر او شخصیتونو په چوکاټ باندې د عراق د بدلیدو مخالف دي او هغوی د خپلو ګټو په تاوان ګڼي. دا هم هغه حقیقت دی چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای 15 کاله مخکې په اروپا کې ځوانانو ته په خطاب کې ورته اشاره کړې وه. دوی په 2015 میلادي کال کې لویدیځو ځوانانو ته دوه لیکونه ولیکل چې پکې د تشدد او افراط پالنې په ګرداو کې د انسانیت د ګیرېدو د څرنګوالي د بیا پیژندنې په ضرورت باندې ټینګار وکړ. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دغه لیکنو کې د ترهګرۍ په اسلامي نړۍ باندې د پوځي یرغل په فلسطین کې د وینې بهونې او له تشدد پاله تفکر سره د مقابلې د ضرورت په وړاندې د امریکا او لویدیز متناقضو سیاستونو ته په سمه توګه اشاره کړې ده.
خوب دوستانو، مشهور سیاسي څېړان نوام چامسکی په خپل شننه کې دې موضوع ته اشاره کړې ده. نوام چامسکی: کله چې په پاریس باندې ترهګرې حملې وشوې، د دې پوښتنې په کولو سره چې آیا د امریکا هدف د ترهګرې لمسول دي او که ختمول، ولیکل: که ترهګري ختمول غواړي نو لومړی باید پوښتنه وشي چې ترهګري ولې رامنځته شوه، اصلي وجوهات یې څه وو او لا ژورې جرړې به یې څه وي، او بیا پکار دي د دغو پوښتنو د ځواب کوشش وشي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر کمال خرازی: د ایران سیمه ایز رول ثبات ورکوونکی دی او که بې ثباته کوونکی، تر عنوان لاندې په خپلې وینا کې چې د 2018 کال په جولای کې په چټم هاوس موسسې کې کړي، ویلي دي: باید معلومه شي چې د دې سیمې له بې ثباته څخه کوم کسان ګټه پورته کوي او کوم کسان د موجوده حالات د تثبیتولو په لټه کې دي. که ایران له دغو هیوادونو یعنی سوریه او عراق سره مرسته نه وای کړې او د مشک او بغداد د داعش لاسته لویدلی وای، نو د داعش په شان د یوې بې کنټروله شوې وحشي تر هګرې په وړاندې به د سیمې برخلیک څه وو؟ که د مشک او بغداد سکوت کړی وای، نو آیا تاسو به نن قراره او خوندي اروپا درلودله؟ د مستندو رپورټونو له مخې د سی آی ای په مرکزیت د امریکا جاسوسي چینل د موساد په ملګرتیا او غږملتیا سره په دې وروستیو کلونو کې په سیمې او حتی د ایران د سرحدونو دننه د قومي او مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو او پرزوونکو اهدافو ته د رسیدو لپاره خپل فعالیت زیات کړی دی. د امریکا او اسرائیلو ورانکاري او جاسوسي او امنیتي ضده اقدامات د جاسوسو عواملو او عناصرو د نیغ په نیغه نفوذ د دښمنو ډلو د کارولو په موخه د مالي مرستو د ورکولو او د سړکونو د بلواو د رامنځته کولو او پروپاګندو د خپرولو او د نفسیاتي جنگ د جوړولو لپاره له غولېدلو کسانو د کار اخیستو په شمول مختلفو طریقو سره ترسره کیږي. د حقیقتونو ته کتنه کې مهم ټکی دا دی چې له ناکرارۍ سره د مبارزې لپاره باید د هغې جرړې وچې شي.
ډیر عزت من اوریدونکو، د تلپاتې امنیت تر عنوان لاندې د دغه لومړی مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو د دې وینا دوام بلې راتلونکي پروګرام ته ځنډو. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. عالم مل او ملګری.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.